راډیو ناوړی او سم یو ور بیا په مخړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو وغوښتي چې د هغه د ازادۍ لپاره د سملاسي پر طالبانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تفسیران نه ده کړی. دا رسنیو د ریپورټونو مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منل. په بغلان کې ځای طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاندو وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو. د طالبانو یوې سرچینې نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی شاین بلدي وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سمبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیگ په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي. د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بیګنا افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو. اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی. برید نن په یوه ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستر ځی پیښې کړي دي. او د ایتالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشې او روم ته روانه شوې ده. د ایتالیا د صدر اعظم جورج املوني دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشې شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه دا کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان
هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري پخوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سرکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپل سیاستوالو په خبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولې ده او د سویلي افریقا شلوریز لیگ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي. تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مور ته ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی و. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خره خره چر څه خدمه شیشه ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې کمزور امي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلبي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 300 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستول لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې و چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلي دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې د باور دی چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیری افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان 1/6 غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله ایکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا خزو او انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان میرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په ورستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په ورستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولې مقام ته ونه رسیدل. د اټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولې ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخ پوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کمو امتیازاتو لرلو له امله لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د ابو مسلم لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه دغه سیالۍ پیلیږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څلوېښت لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هره لوبډله څلور لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یوه بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپین غر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د څلوېښت لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د اتو لوبډلو سربیره به څلور لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړی دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په څلور اساسو انتخاب شوی ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه او د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2040 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کمواله په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی دا. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، هم چنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوی. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئن یم چې انشاءالله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم و، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم و 15 اور او سه کال خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، څلور وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل تیمونه جوړ شوی ده چې انشاءالله ډېر یو منظم تیمونه یي، او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاسټ بالینګ بخش کې که هغه په سپینینګ بخش کې، نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس تیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلی دی چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوی که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله هم داسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آگاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادوم چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالنګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلي. تیر دوه کالو کې درته وایم، سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو دی، ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنزم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې سلویخ تیمونو کې یو دس لوبغاړی نه راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس. البته د گریټو دپاره پنځه معیار، او د گرید ون دپاره چې بعضې لوبغاړي گرید ون یو تست هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې سلویخ تیم کې یو فیل لوبغاړی پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصده تیم ته راغلی. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم، د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي، نو دې نه دغه کوم هلمند دی، مثال قنداری، نور ولایت د دې په ریژن کې چې حسابیږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی د سنه ده چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوبغاړی ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد لپاره، د کرکټ د تقویت لپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده، یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می، نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوی ده. د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر گریډ ون نه په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې گریټو کې هم د لوبیز شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر تیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه تیمه لري، په پنځه تیمونو کې څلور میچه کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی د هغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته رسټ ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه مضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي. دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه گرید ون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دې چې رنز کوي، د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه اویا نه پورته وساتي. او په گرید ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده. یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي، پرفارمنس یې ښه، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې، خصوصا په گرید ټو کې، داسې یو لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په پنځه اویا سټرایک ریټ باندې لوبه ونه کړي، نو چې هغه ښه پرفارمنس یې کړي هغه به پاتې کیږي، پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر، نو په پلینګ الیون کې، په پلینګ الیون کې باید دوی پنځه بالران پوره ولوبوي. مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپینینګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي په الیون کې، باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې وو چې مثال پارټایمر راتو به اته اوره وکړه، نهه اوره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جات شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط و جون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅ هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلو به دوه لوبډلې معلوم شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلو به کې لوبېږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په پینزو ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلو به تزان رسولې ده یاد لوبډلې وکړه شول چې په یاد لوبلړۍ کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ پنځه ټیسټ سیالۍ وګټلې یاد لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلي افریقا ټولې دولس ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې نه شپېته ده استرالیا بیا په ولس سیالیو کې یولس ګټلې دي څلورې بایللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه یو سل دیرش ته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې درې شپېته ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په پنځم انګلستان په شپږم بنگلاديش په اووم پاکستان په اتم او ویسټ انډیز په نهم مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلو به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلو لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لری ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوې ده چې د جنوري په اتم نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د وی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالي په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ڈربن سپر جائنٹ پریٹوریا کیپیٹل پارال رویلز او جوبرگ سپر کنگز لوبڈلے گڈن لری راشد خان بیا یوار بیا دا مائی کیپ ٹاؤن دا لوبڈلے لوبڈل مشر ٹاکل شوے دے اگا با دا روان لیگ سکال لومڑنے سیالی ہم کئی په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپټان په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبکې صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دي خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبيږي د ولده چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبروري په اتمه نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیگ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیگ بیش په لیګ کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په اتمه نیټه سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کې څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي وقار سلام خیل ټول ټال پنځه سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امده خبر په پېته رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي تر بیا مو په لاله سپار
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال